السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیری غړی کې ز منور شاسته سوار کلیکم په دې غړی کې تاسو لپاره یو شمیر کورنیو سیمیز ریپورتونه لرو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري چې زموږ همکار احمد الله درته وایي
نمړې د خبرونو سرټکی آسم باجوا د وزیر اعظم د ځانګړي سلاکار په حیث د دند په خودو اعلان کړی دی په چارسدا کې د زینب په جنسي تیری کې ککړ تن نیول شوی دی او په ناګورنو قرباغ سیمه کې د آذربایجان او ارمینیا ځواکونو ترمنځ تازه خطه شوی اوس د خبرونو تفصیل د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو ځانګړي سلاکار ریټایرډ لیفټیننټ جنرال آسم باجوا د خپل دند پرې خودو اعلان کړی دی نوموړي نن په ټویټر لیکلی چې وزیر اعظم ته د اطلاعاتو د ځانګړي سلاکار د دند پرې خودو خواست کړی وو چې هغه منظور کړی دی آسم باجوا له هغې وروسته تیره میاشت وزیر اعظم ته خپله استعفا ورکړه چې پرې له خپل آمدن نه د زیاتو اساسو لرلو او د هغې د نخ کار کولو تورونه پوري شوي ول خو آسم باجوا په ټویټر د تورونو په ردولو سره ویلي ول چې تل یې د پاکستان د وقار لپاره کار کړي او په راتلونکي کې به هم کوي وزیر اعظم هغه مهال د باجوا استعفا رد کړې و نن د پاکستان سپریم کورټ وزیر اعظم عمران خان ته په انصاف لایرز فورم غونډه کې د ګډون او د دې غونډې لپاره د اولسي مرستو کارولو د تورونو په سر نوټس لیږلې دی د پاکستان ډان او اکسپرس ټریبیون ورسپانو په خپل راپورونو کې د جسټس قاضي فایز عیسا په حواله ویلي چې وزیر اعظم د ایوي خاص ډلې نه بلکې د ټول هیواد وزیر اعظم دی نوموړي زیاته کړه چې وزیر اعظم په دې غونډه کې د ګډون کولو سره د ایوي ډلې ملاتړ کړی دی د چارسدی د دوه کلنې ماشومې زینب د جنسي تیری او د هغې د وجنې په پیښه کې تورن تن نیول شوی دی د چارسدی د پولیسو یو مشر بشیر خان یوسفزی نن مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر په شپږمه په شیخ کلی کې د زینب د وجنې وروسته یې له اویاو زیاتو کسانو د ډی ان ای ټیسټونه کړي وو او اوس د ثبوتونو په بنیاد یې راتن نیولی دی بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش نن یوې ګډې خبری غونډې ته وویل چې وزیر اعظم عمران خان د جنسي تیریو د پیښو خلاف سخت سزا تجویز کړي چې پرې غور روان دی د جنوبی وزیرستان په وانا کې پرون مازیګر ناوخته د لرګو په مارکیټ کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 25 دوکانونه سوځېدلې دي د محسن په نامه یو دوکاندار چې دوکان یې سوي دی نن مشال ویډیو ته وویل چې په کروڑونو روپو نقصان وشو هغه او ځنو نورو دوکاندارانو حکومت تورن کړ چې په وخت یې اور نه دی مړ کړی خود ژغورنې یا ریسکیو ادارې چارواکو دا تور رد کړی او مشال ویډیو ته ویلي چې دوی د اور لګیدو څخه 2 منټه پس مارکیټ ته رسیدلی وو ځای خلک وای اور د بجلی د کرنٹ لوجې لګیدلې وو د بلوچستان چارواکي وای ل پنجګور سیمه څخه په تختول شو شپږو کسانو کې څلور لا هم ندی موندل شوی نن د پنجګور مرستیال کمشنر عبدالرزاق ساسولی مشال ویډیو ته وویل چې تیر ورځ نامعلومه وسلوالو ل ایران څخه ورغولو د دوو خزو په ګډون شپږ کسان تختولی وو خو وروسته یې بیا خزي خوشی کړي نوموړي زیاته کړه د تختول شوو کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي تر اوسه کمی وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي څلوېښت وسلوال د افغان حکومت د سولې بهیر سره یو ځای شوي دي والی محمد اقبال سعید د اکتوبر په 11مه په اسدآباد کې خبریالانو ته وویل چې په دوی کې څلور دیرش داعش او شپږ طالبانو غړي دي دا په داسې حال کې ده چې له یوې میاشتې راهسې په قطر کې افغان حکومت د طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل کړي دي په ناګورنو قرباغ سیمه کې د ارمینیا او آذربایجان ځواکونو ترمنځ تازه خطې پیل شوي او دواړه خواوې یو بل د هغه اوربند په سرغړاونه توروي چې روسیې په منځګړتوب رامنځته شوی وو د آذربایجان د دفاع وزارت د اکتوبر په 12مه په ارمینیا تور پورې کړي چې په مسکو کې شوی د بشري اوربند له موافقې سرغړاونه کړي او ویلي دي چې پرله پسې د آذربایجان فوج په مورچو د برید هڅه کړي بلخوا د ارمینیا د دفاع وزارت ویاندې شوشان سټیپیان ویلي دا مهال آذربایجان ځواکونه د هغه هیواد په جنوبي برخو ګولهباري کوي د اکتوبر په 12مه دواړو خواوو په بشري اوربند موافقه کړې وه دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې درته احمد الله د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دغه موضوعات باندې تفصیل واوري. د پاکستان د سپریم کورټ یو عدالت له وزیر اعظم عمران خان د پارټۍ دستوره کې په سرکاري لګښت د ګډون په اړه وضاحت غوښته. تازه حال درکو. بیګاش په پوانه مارکیټ کې د اور لګېدو پیښې د دکاندارانو په وینا کروڑونه روپۍ زیان اړولې. یو دکاندار وایي په خیبر قبایلی ضلع کې د لشمینیا ناروغي زیاته شوې ده. باړې اوسیدونکو سلطان اکبر افریدی له حکومت غوښتنه کوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي او علاج لپاره د ګامونه پورته کړي.
چې دې یو مرز انجکشن چې دلته ناپید شي او په میاشتو میاشتو هغه نه وي او دلته مریضانو هغه دانې هغه زخمونه هغه ورځ په ورځ زیاتېږي او هغونه چې نورې مسئلې جوړېږي.
د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي د شمالي وزیرستان د تخیلو کډوال له حکومت زر تر زر خپلو سیمو ته د ستنولو غوښتنه کوي. افغانستان ته اوختي وزیرستاني کډوال څه مشکلات لري؟
دای کار بار نشته، د دای ته ریشن نه ملي، دای ته تاګ رو تاګ لیار نه کولا ویری، د میډډ باډای چې کیمې دی مړی وشي آلته هغه دي کې شخي.
او وزیر اعظم عمران خان ویلي چې په هیواد کې د ګرانۍ قابو کولو لپاره یې یو پلان جوړ کړی دی. نور یو شمېر رپورټونه هم اورېدلی شئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې پکې د نن ورځې اخیری خبري غړی ته او غوږی د خبرونه هر ورځ سهار په 9 بجې شروع کیږي او د ماخام په 6 بجې سرته رسی. رازو د دې غړې اولنی موضوعاتو ته دوه خبري شوې دي. په اسلام آباد کې یو د سپریم کورټ د جج چې کوم یو اقدام دی پاغه هم خبري کو، او د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم عمران خان ځانګړی سلاکار ریټایر جرنیل عاصم باجوا له خپلې دندې استعفا کړې ده. نو د اسلام آباد نه دا وخت زمونږ همکار طاهر خان موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته هرکلی وایو. دغه د جرنیل باجوا د استعفا په اړه اول که زمونږ اوریدونکو ته تفصیل ورکړي.
آسم باجوا پختل سوشل باندې لیکنه کوي چې ده وزیر اعظم ته چې کوم خاص کړی چې ده وزیر اعظم اشاعت لپاره معاون خصوصي و د دې نه دي د ده استعفا منظور کړی شي. نو جنرال آسم باجوا په ټویټر باندې لیکلي چې وزیر اعظم ته دا خبره منلې ده او د ده استعفا منظور کړې ده. دا ده موار دی آسم باجوا استعفا کړی ده. وړاندې وخت استعفا ورکړې وه.
بالکل آواز راځي. او دې کې به زه سوال وکم چې مخکې چې تاسو کومه د استعفا ذکر کوئ، په دغه وخت کې ځینې رپورټونه راغلي چې په هغه کې د جنرال باجوا د آمدن نه زیات وساسو او د هغې د پټو ساتلو یا نه څرګندولو په اړه باندې خبرې شوې وې. نو دا استعفا، هغه استعفا او دغه حالات دې استعفا سره تعلق لري که څنګه؟
زمانه زه پاتې چې ضرور سره ځکه تعلق ساتي چې کله د آصف باجوا په اړه باندې یو خبر چاپ شوې او هغه کې ډېر زیات تفصیلات وو. په هغه کې دا دعوه شوې وه چې آصف باجوا د ده بهر هم د ده د کورنۍ د ده د میرمن د ده د نورو خلکو ډېر زیات شتمنۍ دي، جایدادونه دي، کاروبار دی. نو دا قطعی هم دعوه شوی و پتر خبر که چی آسم باجوا که کل در معاین خصوصی پا نظر حسیت با نتم معلومات یا کری در پتر رفور که دام دعوه شوی و شاقه که زمین خاص کر دختل مرمن آغا به نیست دار کری نیست کری. آسم باجوا بیست بیا وضاحت هم کرو او دقا خبری دقا رفور که فروغ بلنو. لیکن د آسم باجوا په اړه باندې په پاکستان کې په خواله رسنیو په سوشل میډیا باندې پاسونه روان دي، اوس هم روان دي او خلکو دا غوښتنه کوي چې آسم باجوا د څومره پیسې لپاره باندې ونیسي دي. په هر ده باید چې د هغې تفصیلات دې جاري کړي. نو زما خیال دا دی چې دا استعفا هم په هغه تناظر کې ځکه چې د آسم باجوا به هر وخت په میډیا کې ګرځېده. خو دوی د پاکستان او چین د تمه اقتصادي لار ده
سامه ده دویمه موضوع ته ورزو طاهر خان صاحب دغه د سپریم کورټ یو جج صاحب چې ویل دي وزیر اعظم عمران خان ته چې د تحریک انصاف د پاټۍ خپل غونډه واو اغه ته په سرکاري لګښت ورغلې په دې د وضاحت عدالت ته ورکی دغه سم عمل ده.
اسلام آباد کے اکتوبر پنہمہ وزیر اعظم عمران خان دا پاکستان تحریک انصاف چکن دا قانونی وکیلان یو غونډه وا دلتا په یو حکومتی چکن کنوینشن سینٹر ورکول دا حکومتی ودانی دا بلڈنگ دا پاره دیشه یو نو نن په سپریم کورٹ کې په سره محکمه کې یو بل د پنجاب په حوالہ باندې یو سرزیره یو کیس و چې په هغه کې د دغې ذکر هم وشو او چې کوم د څو ججانو یو بیچ دی جسټس قاضي صاحب ایساد هغې مشر دی هغه په دې باندې خبره وکړه چې وزیر اعظم ټول ملک وزیر اعظم دی او ټول چې د یوې پارټۍ هغې کې ګډون کړی د وکیلانو نو د هغې په اړه چې دا پاکستان د اړین خبره ده ځکه جسټس قاضي صاحب ایساد نظر دی چې وزیر اعظم د ټول ملک دی او هغه د یو سیاسي ډلې کوم پارټۍ په غونډه کې ګډون نشي کولی. وزیر اعظم ته موقف جاري کړ او د پنجاب چې کوم هغه د جنرل دی نایب هغه ته هم جاري کړ او د کنوینشن سینټر تین چار ته هم البته د سپریم کورټ د چیف جسټس نه مشر قاضي نه درخواست وکړ چې د دې کیس اوریدو لپاره د یو نوی بینچ سامد دا خبره موږ ته ځي چې دا حکومت په چیرې دی نو وايي چې د سیاسي دغه لپاره د سیاسي کوم لپاره
سامد په دغه کې لږ غونټه مختصر تبصره غواړم چې اپوزیشن ګوندونو چې کوم پی ډی ایم یو اتحاد جوړ کړی او احتجاجونه اعلان کړی دي په دې حالاتو کې وزیر اعظم نه د عدالت دغه شان غوښتنه دا به څه اثرات ولري؟
زمانګر دا د حکومت لپاره ضروري یو د پریشانې سبب وګرځي چې نن په کیس کې قانوني مقاتل ته دلته توجه شوې ده. د پاکستان ډېر شان ساته چې کله به صدر شو یا به وزیر اعظم شو یا به د قومي اسمبلی سپیکر شو یا به سینټ چیرمن شو ماضي کې به سیاسي مشرانو ډېر احتیاط کوو چې هغوی بیا دغه رنګې سیاسي غونډو کې د خپلو پارټیانو ګډون ونه کړي او ورته سره ویناګانې ونه کړي خبرې ونه کړي. لیکن د پاکستان کې د قسمتې ازدادا چې دا ټول ماتې ته لیاب ته دي په سیاسي غونډې کې ګډون کوي نو سبا نقصان او په دې باندې الخلق به خاموش وي. اوس دا نقصه قانون نقصه د پاکستان د سپریم کورټ ججانو دا وکړه دا اوس وکړه شي چې کله بیا د دا رسمي کاروایي شروع کیږي چې د حکومت په اړه زمانه تر پاتې شي یو قانوني چیلنج خو په دې بنیاد باندې مخې ته راځي.
سامد ډیرا مننه داو اسلام آباد نزمنګ همکار طاهر خان.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه دي ورزو یو ریپورت ته د مومندو ضلع مشرانو یو غونډه کړې او پکې له حکومت غوښتنه کړې چې تیز تلونکو گاډو د پاره د رفتار او وخت حد مقرر کړي. دوی وایي چې کم گاډي زیات رفتار باندې ځي هغه سکول ته تلونکي زیاتره ماشومانو ته خطر پیښوي. دغه مشرانو لخوا یو کم ډیر شو هغه کسانو نمونه هم لیکل شوی چې په تیرو شپږو میاشتو کې گاډو وهلي او زیاتره یې مړه شوي دي. په دې موضوع نور تفصیل له سیمې زمون خبريال شانواز ترک زهرا کوي.
د کوزه مومندو خلکو د هغه گاډو د ډرایورانو ضد کمیټې جوړ کړه چې د زیات رفتار سره د مومندو په لارو تیریږي. دا کمیټې کې غوښتل شوې چې حکومت دې باید د تیز رفتار گاډو د ډرایورانو ضد قانوني کاروایي وکړي چې خلک د حادثو نه بچي. یو هفته وړاندې د یکون په سیمه کې د خانولینو میتن یو شپږ کلن لور یو موټر ګاډي وهلې وه چې د هسپتال رسولو وړاندې مړه شوې وه. د خانولي لخوا راغونډ شوي معلوماتو تر مخه په تیرو شپږو میاشتو کې یوازې یکون په وړو کې سیمه کې یو کم دېرش تنان تیز رفتار ګاډو وهلي چې زیاتره پکې مړه شوي دي.
د سکول نه راغلی وه بیا مدرسې ته تلله او یو تیز ګاډی راغلی و هغې والې وه او مړه وه. نو د هغې په باره کې موږ د قوم سره خبره وکړه وګرځېدو چې یاره دی له موږ له یو اهال وګوري نن په ما د سبا بل داسې یو ماشوم زموږ دغه نه کې که نه ځکه چې دا خو سکولونه دي یو سبقونه وایي ماشومان دي.
د محمد ضلع په حواله د ټریفیک د حادثو ریکارډ خو نه دی جوړ شوی خو د ریسکیو یوولس دوویشت پوینه هر هفته کې لږ تر لږه پنځه تنان د ټریفیکي حادثو ښکارېږي. د پخوانی فاټا تر ختمېدو وروسته دغلته د ټریفیک قانون خو غځېدلی خو پوره عمل پې لا هم نه دی شروع شوی. جلیل خان محمد هم په دې غونډه کې ناست او ده وویل
دله په مختلفو ځایونو کې چې انټری پوینټ دی باجوړ دی او هات دی کنه په دې باندې خاصدار ناسي وغه دل پرچول ورکه چې په دې ټایم باندې دا گاډي مومند داخل شو میکسیمم مینیمم ټایم چې دی هغه کیلکولیټ شي چې په دومره ټایم کې دی د حد نه یاد محمد ګټ نه مومند ته گاډي رسی او هغه پرچه به دلته چې کیږي په دې ځای کې دا سړی دا سفر په څومره ګڼټه کې په نیمه ګڼټه کې وکړو په ګڼټه کې وکړو او بیا دا غي په بنیاد باندې دلته جرمانی او جرمانی وړې جرمانی نه
په محمد کې تر دې د ماتسنو له سو خاصدار پولیسو ته وختي دي او دوی ډیوټي هم شروع کړې دي خو لا هم په کې د ټریفیک د ډیوټي لپاره داسې برابره او په شمیر پوره عمله نه ده مقرر شوی. ډیسټریکټ پولیس افسر محمد طارق حبیب مشهد ریلو ته وویل چې دوی د ټریفیک حادثو د مخنیوي لپاره طریقې کار جوړوي خو ځینې نیمګړتیاوې هم د دوی سره شته دي. نو هغه څنګه
یو سپیډ ګن زموږ سره نشته هغه لم ډیمانډ کړه دی یاره سپیډ ګن زموږ درا کی ځکه چې نن سبا خلک داسې دي چې سړی زما سپیډ کم بهر حال سپیډ ګن زموږ ریکوست کړه دی اوس نه فری وته زیاتو مجه په دی وته چیک پوسټ یو لګو دا ټریفیک والا
د دې غونډې شریکوال وویل چې هر څوک چې ګاډی ووهي د دغه ګاډي ډرایور به نشي معاف کولی او د دغه ډرایور خلاف به قانوني رپورټ د پولیس سره لیکل کیږي او د حکومت هم غوښتل چې د ګاډو د رفتار او د وخت حد مقرر کړي شي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د جنوبی وزیرستان په وانه کې پرون په یو مارکیټ کې ور لګیدل چې دکانداران یې وایي د کروڑونو روپو زیان ورته شوی په کار ده چې حکومت ورسره مالی مرستې وکړي. دوی مشال ریډیو سره خبرو کې دا تور هم پوری کړی چې د اور وژنې عمله په وخت نه ورسېدلې. خدای چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ډیر زر ته پیښې ته ورغلي وو او ور زکه په وخت مړ نه شو چې دغه مارکیټ د لرګو وو. په دې هکله نور تفصیل د اشتیاق مسعود رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان واڼه بازار کښې تېره ورځ مزدیګار مال د لارګوی مارکیټ کښې اور لګېدلو په نتیجه کښې ګڼ شمېر دوکانونه تباه شوي دي. په واڼه کښې د عوامي نېشنل پارټي مشر ایاز وزیر د لارګوی مارکیټ کښې د اور لګېدلو حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیان کړه.
درې پاچې لګېدلی دی ګایور کلورینو ته نقصان ورسېدو خو دوه ګنټې موږ کېدله زر ورسېدو ریس ون ون څو نه وي
د واڼه لارګي مارکیټ کښې د درې دکاندارانو خبرې هم وار وي.
زما نوم حسین دی. لارګي منډی وه تقریبا څلور بجو ولګېده بیس پینتیس لاکھ نقصان خالی مو شوی دی نور ټوټل ډوډۍ ربا نقصان شوی دی ونډه پچې سودی ګاینه سوي دي یو ګدا
حکومت
نقصان خالی خال کسی بس یوری
د سویلی وزیرستان وانه ریسکیو 1122 مشر یاسر خان د اور کبو کولو د شوی نقصانونو حال مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
اور خو تقریبا 4 بجې لګیدل او مارکیټ زموږ چکم فایبر گیټ عمل راغی خو ټیم ریویژن 7 منټ ریسپانس کو کرا میټینګ شروع کو خو چکه هوا چلے دا او بلاغبوسی مارکیټ او لړګي او فروټو کې اغبوس نه باندې اغاو نو هغه ته اور ډیر ډیر پہلا وی کې هوا سره پہلا او شو او وجه بس مارکیټ کې چې څومره دکانونه وان د لړګي او اغیس هغه ته اور لګي دو موږ تقریبا 6-7 ګنټې مسلسل اکټیویټیز کو اور هم کابو کو تقریبا 11:30 بجې چې اور موږ کابو کړو جی زخمیان خو جوړ کې نشته خو دا غل مارکیټ تقریبا د فروټ والا چې مارکیټ او ټول سره او اخوا چې باندې بازار ته به موږ کوشش کوو هغه سیټ کور کو نو هغه سیټ سیف شو او د دې خو چې کوم د لړګي والا فروټ سیټ چې کوم چې کوم کې د بوسا پرتا و نو هغه سړیدل
دی وانه مارکیټ اور کې نقصانونو سره مخامخ شوی دکاندارانو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د دوی سره د مالی مرسته وکړي چې دوی خپل نقصانونه پوره کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوګانې او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري په خیبر قبایلی ضلع کې د لشمینیا ناروغي زیاته شوې. مشال ریډیو ته د صحت ځایي ادارې چارواکو چې کوم معلومات ورکړي د هغې مطابق 2000 زیات کسان په دې مرض اخته شوي. په همدې حال کې ځینو ناروغانو بیا شکایت کړی چې په هسپتالونو کې ورته ضروري انجکشنې یا ستنې نه لګول کېږي، خو ډاکټران وایي چې دوی اول د یو ماشین او ګولو په ذریعه د خلکو علاج کوي او که هغه کامیاب نشي نو وروسته بیا ستنې لګول کېږي، اول ضرورت نه وي. د فرهاد شینواری رپورٹ کی تفصیل اورو.
د خیبر ضلع وګړي وای هلتا په روغتونونو کې د لشمینیا ناروغي ستنې ختم شوي. د سره د دغه ناروغي نه متاثره په سلګونه کسان د علاج نه محروم شوي. ډاکټران وای لشمینیا ناروغي چې د یو ماشی د چیچلو نه لګي په مخ، لاسونو او پښو ترې زخم جوړ شي تر یو کال پورې نښه کیږي او بیا داغ هم پرېږدي. د باډي سلطان اکبر پردای مشال ریډیو ثوی ډیر مدو شوا چې د دوی د صحت په بنیادی مرکزونو کې اوس د لشمینیا د علاج سہولت نشتا.
موسره داسې دوه درې مریضان مې راشول چې هغو په مخ باندې، هغو په لاسونو باندې، هغو په خپو باندې د هغو نه و د لشمینیا میاشتې د چیچلو د وجې نه. نو دا یو غټه المیه ده چې د یو مرض انجکشن چې دلته ناپید شي او په میاشتو میاشتو هغه نه وي او دلته مریضانو هغه دانې، هغه زخمونه، هغه ورځ په ورځ زیاتېږي او هغو نه چې نورې مسالې جوړېږي. هغې دپاره بنیادي یو سپرې هم کېږي چې هغه د ملیریا سپرې ده، لشمینیا سپرې ده. نو مونږ په دا 2015 نه واپسی شوی دو نو په ډیر مختصر ځایونو کې د ملیریا سپری، انټی ملیریا سپری او ساتي دی انټی لشمینیا سپری دا خو به هم لیدل نه دو.
د لند کوتل یو تن محراب شاه اپریدای وای لشمینیا ورستر بل زیاتی کی یو کمای پکې ناراضی.
زمونږ درې وړ تاثیرونه سپاتلونه به ترته هم لند کوتل جمرو دو باړه پاغو کې د تعداد چکونه د لشمینیا مریضان چکونه دغه په زرګونو تعداد باندې بیا کسان په زرګونو باندې اوستنې 200 یا 300 اوستنې راوړي. هغه 2 او 300 اوستنې چې کومه دغه پر بالکل ناکافي وي. دا مرض په خیبر کې زیاتېږي. په کار چې په درې واړو تحصیلونو کې بجامرو د پلانډي کوټل په باړه په درې واړو تحصیلو کې دغلا چې کوم دی په هسپتالونو کې خپل خپل د لشمینیا بلاک جوړ کړی شي چې په هغه کې صرف د لشمینیا علاج کې پلانډي کوټل کې په بجامرو کې په باړه کې.
د خیبر ضلع د مرکزی روغتون مشر ډاکټر نیکداد اپریدی تمو دغه ستونزه وړاندې کړه. نو دوی
یو وخت کې موږ سره کلشمینیاسس انجکشن کمی شوی وي. نو موږ په هغه کې حکومت ته سوال وکړو نو 1500 انجکشن موږ ته راورسېدې او هغې نه علاوه یو نوی مشین یې راکړو چې هغې ته ترمومیټ وایي. ترمومیټ هغه مشین دی لکه فیزیوتراپي غوندې چې دی ټکور ورکوي، قبضې کوي چې زخم وي، خاص کر یو وزه چې چیچلې وي ماشي، هغه ځای باندې موږ دا مشین روزانه ورته لګوو او تاثیر یې همغه د انجکشن برابر دی. دې نه علاوه لکه ډایرکټر جنرل صاحب، ډاکټر نیاز او ډاکټر رحمان صاحب او ډاکټر شایسته ته موږ ریکوست وکړو کوم چې زموږ منیجر ده چې موږ ته کفرض کوو انجکشن نه نیو موږ ته کیپسول راکړي پنځه سوه پنځوس کورسه کیپسول موږ ته ملاو شو چې په یو کې پنځوس پنځوس دانې موجود وي په یو ډبي کې او د یو ډبي مکمل کورس قیمت په مارکیټ کې شپاړس زره روپۍ دی نو دا چې وګورې اتوله کو داروګان دا موږ ته ملاو شول نو چې کم سړي کې د ستنې یا ضرورت نه وي نو موږ ته دارو ورکوو ګولې د شپاړس زرو او که په ګولو باندې نه زیات ښه کار لکه د ترمومیټ مشین کوي نو زیات کسان موږ په ترمومیټ مشین باندې واچول.
د خیبر د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په دې روان کال کې په جمرود لنډی کوتل او باډا یعنی درې واړو تحصیلونو کې د لشمین یا د کیسونو شمیره څه باندې دوو زرو ته رسېدلې او اوس هم د ورځې په سرکاري روغتونونو کې په لیبارټریو کې تر شلو پورې کسانو ټیسټونه مثبت راځي او ځینې لرې پرتو سیمو کې خلک بیا شخصي کلینیکونو ته او ځینې ټیسټونو او علاج لپاره پیښور ته ځي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه وري. د پوځي عملیاتو او جګړو له وجې د شمالي وزیرستان په بیکوره شو کډوالو کې د دتخیل سیمې خلک وایي د حکومت د سو وار وادو باوجود هم خپل سیمو ته ستانه نکړل شو. دوی په بڼو او د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې ژوند کوي. دوی په افغانستان کې خپلو میشتو عزیزانو لپاره هم بیرته ستنېدل او مالی مرستې غوښتې دي، خو چارواکي وایي یوازې 15,000 کورنۍ خپلو سیمو ته له واپسې پاتې دي چې دوی به یې امنیتي حالاتو ته په کتو سره ستنې کړي. په دې هکله نور حال د عمر وزیر رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان د تاخیلونه به کور شوی هغه کډوال چې لا هم ستانه شوی نه دی. 13 ورځ بنو کې مشرانو د یو غونډې پر مهال حکومت نه غوښتنه وکړه چې د سلګونه کورنۍ نقد مرستې باندې چې ورته جاری کړي او افغانستان کې د کالونو نه میشترونه نور ستانه کړي. د تاخیلو زوی سیدګی یو مشر ملک میر عباس خان مشال ریډیو ته وویل
چې کیم اډی پیس په افغانستان کې پروته دي. هغه د رودوالی بنیتا بل د کمی چې سیمی د سره کړی و لاو د پېښور بیمول افسرونه هغه سیمینا غون بند کړی دي. درنې نظر کاسونه پرچنه بلا کړی دي. د ناغ د مرسته سیمینا بل د افغانستان کې مو اړ پیس دی پلامن دی په پسا ملا دی په میر سفر دی د ډاکټر ری په نشتا وسره دونو غونې په لاس راکو چې میر تا ګلم خون سنټر خود کو په داس پرنیم کولا کې میر پاکستان ته چر پر سری کې خدای زنه پاوی نه پاوځ نہ سول حکومتون خبر آئی نہ مشردن پہ خبر آئی شاہدار گنجی تا میں نہ پریڑ دی چاہ پل گٹ تلور شہر بشی کو آتا میں نہ پریڑ دی.
ملک رحمت غلام خان وائی چہ دس لورو میاشتو نئے زنا کڈوالو نگ دے مرستے ناراضی چہ سیمونا یا پسیمی مرستے بن شوے. افغانستان کے میشتا دا دوی دا تاخیلو کڈوالو د کالونو نه واپسی نه کیږي.
مشتا فیډی مولا یوه دی فارمینا روکړی چې توسه دا فارمینا خپل زیو ورته دلتا دای چینج کوای شي د پیسې. هغه میجو ته ډاکړل دای سره تقریبا 2 میاشتې مخکې میج جمع کړل پیډی مې وزرا تر اوسه پرې پابو نه اته کې سم مال دینو کو. دوهمه خبره چې کیم د میج په افغانستان کې کیم ورنا دی مشکلات نه دی د کاروبار نشتا د دای ته رشن نه مله دای ته تاګ رو تاګ لیار نه کولا ویړي د میج ډډ باډای چې کیم دی مړی وشي آلتا آغازی کے شاخیری میر مطالبی تو سے اومانائی کچیر تا مون نمانلی نمیجو ٹول وزیریتان و اتمنزائی کم خبر روی پوی وی اتفاق سر روی داغی خلاف آوز و چاہتا وی.
کلامو چه پدیاده دا کبایلی سیمولا پارا دا خیبر پشتونخوا قدرتی افتونو پا وقت دا انتظام داری پی ڈی ام ویان احسان داورنا و پختل نو دوی و ویل چه صدا پاسا 15,000 کورانای پاتی دی چه هرمیاش ورطنک دم رست رازی. د کوم کورنۍ چې مرسته نه دي ترلاسه شوې هغوی حق پاتې دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
RADIO.
د د مشال ریډیو خبرونه اوري د روانې غړي د مایته ورسیدلو په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوه د احمد الله نه د دې سات د خبرونو لنډي زورو
د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو ځانګړي سلاکار ریټایرډ لیفټیننټ جنرال عاصم باجوا د خپل دندې پریښودو اعلان کړی دی. نوموړي نن په ټویټر لیکلی چې وزیر اعظم ته یې د اطلاعاتو د ځانګړي سلاکار د دندې پریښودو خواست کړی و چې هغه منظور کړی دی. نن د پاکستان سپریم کورټ وزیر اعظم عمران خان ته په انصاف لایرز فورم غونډه کې د ګډون او د دې غونډې لپاره د ولسی مرستو کارولو د تورونو په سر نوټس لیږلی دی. جسټس قاضی فایز عیسا ویلی چې وزیر اعظم د یو خاص ډلې نه بلکې د ټول هیواد وزیر اعظم دی. د 400 د 2 کلنې ماشومې زینب د جنسي تیری او د هغې د وجنې په پیښه کې تورن تن نیول شوی دی. د 400 د پولیسو یو مشر بشیر خان یوسف زینن مشال ویډیو ته وویل چې د اکتوبر په 6 په شیخ کلی کې د زینب د وجنې وروسته یې له اویاو زیاتو کسانو د ډي ان اي ټیسټونه کړي وو او اوس د ثبوتونو په بنیاد یې دا تن نیولی دی. د جنوبی وزیرستان په وانا کې پرون مازیګر ناوخته د لرګو په مارکیټ کې د اور لګیدو له امله لک تر لګه 25 دوکانونه سوځېدلې دي. د بلوچستان چارواکي وایي له پنجګور سیمې څخه په تختول شوو 6 کسانو کې 4 لا هم نه دي موندل شوي. نن د پنجګور مرستیال کمشنر عبدالرزاق ساسولی مشال ویډیو ته وویل چې 13 ورځ نامعلومه وسلوالو له ایران څخه ورغلو د 2 ښځو په ګډون 6 کسان تختولي وو خو وروسته یې بیا ښځې خوشې کړې. د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي 40 وسلوال د افغان حکومت د سولې بهیر سره یو ځای شوي دي. په ناګورنو قرباغ سیمه کې د ارمینیا او آذربایجان ځواکونو ترمنځ تازه خطې پیل شوي او دواړه خواوې یو بل د هغه اوربند په سرغړونه توروي چې روسیې په منځګړتوب رامنځته شوی و. د تاجکستان د ولسمشریز انتخاباتو د لومړنیو نتیجو تر مخه په واک قابض امام رحمان شاوخوا 91% رای په ترلاسه کولو سره د 5 ځل لپاره ولسمشر وټاکل شو.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته احمد الله د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د ګرانۍ خلاف یې یو پلان جوړ کړی او په ترس کې به یې نرخونه کنټرول شي. نوموړي دا اعلان په داسې حال کې کړی چې پوزیشن ګوندونو یې پر ضد د مظاهرو شروع کولو اعلان کړی. پوښتنه دا ده چې آیا د ګرانۍ کمولو اعلان په ځان د مبینه فشار کمولو لپاره عمران خان کړی او کنه؟ حکومت رښتیا هم غواړي چې ارزانی راشي؟ د دې پوښتنې د جواب لپاره د شبیر احمد جان رپورټ ورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل ټویټر پیغام کې په داسې حال کې په ملک کې د ګرانۍ د کمولو یا قابو کولو خبره کړې ده چې د مخالفو ګوندونو اتحادیې پاکستان ډیموکراتیک موومېنټ په ټول ملک کې د احتجاجونو لړۍ شروع کولو پریکړه کړې ده چې د دوی په غوښتنو کې د ګرانۍ کمول هم شامل دي. خیبر پښتونخوا کې د ژوند بیلابیلو میدانونو سره تعلق لرونکي عام ولس وایي چې کله نه د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغلی دی نو د ژوند بنیادي ضرورتونه پوره کول ورته ګران شوي دي. عطا الله نوم یو مشر وایي چې په دې منطق نه پوهیږي چې وزیر اعظم وایي چې درې ورځې پس په دوی د ګرانې ستونزې ته ګوري.
د وزیر اعظم صاحب دا خبره چې زبر ګول پر نوټس علم نو ډېر دا اول بیان کې چې د خوب لیدل لري کم زبر ګوته ویل لري چې الکه تر خالي پر نوټس والا رځي مخکې نوټس والا کدا ګرانی د درې ورځو نه مخکې شروع شوی خو بیا دې ټیک ته دې په سوچ کې چې هر بل رس په زنه نوټس والم او کدا ګرانی د دې تر اتلو سره شروع شوی نو دا دوه کال دې په کم خو بودو آیا ته تپه نه لګی چې وړو په وو سونه دیا لسو تو رسېدل د ته اوس پتا لګیرا د ته اوس پورې خپل عوامو پتا نه لګیرا.
یو دکاندار عطف توقیر وای چې د زیاتې ګرانی لوجه دومره دکانداری خپل نه کیږي چې خپل د کور خرص په پوره کړی.
مخکې چې موږ 100 روپۍ راوړنو موږ پکې 300 روپۍ سودا واغشته دا 2500 روپۍ به موږ سرجیب کې پاتې شو. د نور سبا د اخراجات یا بل ورځ موږ په خوله ټیم پاس شو. اوس بل ورځ زیما سبزی وړه سبزی ما چې نوٹ میں ورک نو 800 روپے مال صرف پیاز ٹماٹر اور دکان راگل دا رقم زین صاحب تے تس ما تو زبدی کی مشومان ل پے سکی سبان دوڑم دل تب دیکھو او گورے چ زما دروازے آمدن سمر دی دیکھو چ گور ما بس د بجلی ٹیکس نو سمر دی دیکھو چ گور زما بس د مشومان فیس نو سمر دی دیکھو ز دکاندار مکھ تے اعلان کڑو د بجلی د معاف کی دو چ تس 20000 روپے بجلی معاف کو صرف 4000 روپے رات سم معاف کڑا غم تس پتر ریٹ زیاد کو پاگی کی تس معاف کو مقبلون رن وصول کر د بجلی پمت کی د مشومان د سکول نو فیس نو دی سارو مکه پیسونه را بس مشمان سول ته تلیم ندی او پیسونه را نغواړي دا موږ کم زنه روړو امید ده حکومت نه زماره سے نشتا خو لگ معمولی پرې ده چې دی بور بار روز چې لگ معمولی پر اس پیمو باندې ساوالو دوم رم مکه وچ پوبو کې مکمل ډوب کې چې ملم کې
پاسیت محکمه کې کارکون کې فیاض علی شاه وای چې کم وخت نه گرانی شروع شوی وا باید هغه وخت حکومت نوټس اغسته وو او نرخونه قابو کړی وو او دغه لول نرخونه راټیټول اوس د حکومت د وس کار نخکاری
دا مخ کې چې کومه گرانی د په دور کې رااله او د دوه کال د گرانی او چلی دا او اخیری خدونه کراس کړل نو هغه ټیم کې دې ته دا پته نه لګی دا چې یاره گرانی دونه حد ته تلی را پرې خو دې سره د گرانی روختام دی ولې نه کو هغه ټیم سره دا دونه حد ته لړ چوس خدا عوام ته دوړو ملونو ته دکاندارانو ته رسیدا غ چې چرګوټی شو وړو شو چې چینی شو وړی شو مساله شو دا رکور روزمره شي زونه آ لیډی مخ کې نه چې کم دې دل پکار دو چې یاره مخ کې نه دې روختام کړو
بلخا وزیر اعظم عمران خان دا تیر خالی پاورز خپل ټوټر پیغام کې دا منلی چې نرخونه سیوا شوی دی او گرانی هم راغلی ده خدای هم ویلی چې د ګل ورځ نه به د گرانی قابو کولو لپاره خپل تګلاره وټه کی او نرخونه راکمولو لپاره به عملی ګامونه پورته کول پیل کړي دوی دا هم ویل چې حکومتي ادارې لګیا دي او د گرانی وجوهات هم معلومه وي دین علاوه د پیداوار او کارخانو وفاقي وزیر حماد اظهر هم په خپل ټوټر دا ویلی چې راتلونکي هفتې نه به نرخونه راټیټول لپاره عملی ګامونه پورته کړي د نوړاندې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومتي چارواکو مشال لیډو سره په خپلو خبرو کې ویلي وو چې دا مصنوعي ګرانی ده او زر به پرې حکومت قابو عمومي خو له مخالف ګوندونه تور لګوي چې پاکستان تحریک انصاف حکومت سره معاشي پالیسي نشته او د حکومت ناکامه پالیسیو له وجې د ولس ژوند د ګرانی له وجې ګران شوی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه اوري د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت په بیا بیا ویلي چې حکومت او پوز په یو پانه دی او د هیواد اپوزیشن ګوندونه هم دا وایي چې پوز د حکومت ملاتړ کوي خو پښتنه دا ده که چیرې پوز او حکومت په یو خوله دي نو بیا وزیر اعظم عمران خان د 500 لکو کورونو جوړولو یو کروڑ نوکریو ورکولو او له نړیوال مالیاتی فاند یا آی ایم ایف نه د قرض نه اخیستو په ګډون خپل نور ژمنې تر دې دمه ولې نه دي پوره کړي بلکې ځینې خلک دا هم وایي چې په دې وروستیو کې زیاتره خلکو خپل روزګارونه له لاسه ورکړي او د وړو چینو او د وایانو په ګډون د خلکو د عام استعمال نورو شیانو په نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی زمونږ همکار اسرار علم مومند دې پوښتنو ته کتنه کړې ده
د کراچی پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد توصیف احمد وایي په حکومت کې تر راتلو مخکې وزیر اعظم عمران خان په وار وار ویلي وو چې یو هیواد هله پرمختګ کوي چې هر اداره خپل کار کوي او د نورو په هغو کې لاسوهنه نه کوي توصیف احمد په خالی ورځ مشالې ډوته ویل که حکمران ګوند په سیاسي چارو کې د پوز لاسوهنې ته دا جواز ورکوي چې دواړه په یوه پاڼه دي نو دا کار د ولس مسایل لا نور زیاتوي دغه په خبره د پوز کار د هیواد دفاع کول او د حکومت کار د ملک انتظام چلول دي
2018
کې اوپر ایک اور ریاست ہے ل 2013 کال راہیسی په پاکستان کې ریاست لپاس ریاست دی نو خبر دانه ده چې حکومت او پوز پر یو پان دي بلکې پر ریاست د ریاست بالادستی دا وزیر اعظم عمران خان په دې ډیر فخر کوي بلکې د اکتوبر پر 9 دا خبر هم واضح کړ چې استخباراتي اداره آی ایس آی د درغلیو پر معاملو هم نظر ساتي د دې مطلب دا سو چې هغه په خپل وای چې خفیه اداره د ملک په چارو کې رول وبوي بلخو ملک اقتصادي مسلو سره مخ دي دا مسله به حل حل کیږي چې د هیواد چاري د منتخب ولسی حکومت په لاس کې وي تر څو چې د هیواد د موجوده نظام ډانچا برقرار وي نو عام وګړي به له مشکلاتو سره مخ وي
جب تک یہ پاکستان کا ڈھانچا رہے گا میں عام آدمی کے لیے مشکلات ہی رہیں گی
په اسلام آباد کې د سیاسي او معاشي چارو په اکرام هوتی وای د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت کې د ټیکسونو یا محصولاتو په ترلاسه کولو کې د کمی له وجې د ترقی شرح د 5.8 څخه منفی یو ته لویدلی اکرام هوتی په شنبه مشالې ډوته ویل په پاکستان کې حکمران ګوند د پوز په ملاتړ خپل حکومتداري ته دوام ورکول غواړي او اپوزیشن بیا د پوز په مرسته حکومت ختمول غواړي نو د دې سیاسي اړیګړي له کبله که یو خوا د ولس مسایلو ته د حکومت توجه نشته نو بل خوا په پاکستان کې سرمایه کاری هم نه کیږي چې له وجې خلکو ته روزګارونه نه ملاویږي او په تیرو دوه کلونو کې د خوراکي شیانو او د بجلی، ګیس او پټرول په نرخونو کې هم له 1500 تر 2000 پورې زیاتوالی راغلی.
نو دا ګرانی چې دا د بهاله روستوزی سپلایانه سی برابر شي سرمایه‌کاری په کار دغه لکه سرکاین جوړه کی سپلای لاینز لپاره دا ضروری ده چې هغه کې ګیس او بجلی چې دا او پیٹرولیم د دې مصنوعات چې کمی راشي د قیمتونو کې هغه به انشور شي چې بیا به سرمایه کاری وشي او د هغې سره سره دا ده چې امن هم وي او پالیسیانې مستحکم وي. اسې نه چې هر ورځ پالیسیانې بدلېږي نو بیا مستحکم حکومت، مستحکم معیشت، مستحکم پالیسي او مستحکم سرمایه کاری نه بغیر ځان کې.
د پاکستان د پوځ او پخوانی لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود وایي کله هم حکومت او پوځ په یوه پاړه نه وي بلکې پوځ د ولسی حکومت ماتحت وي. نوموړي په 10 اکتوبر مشال ډو ته وویل کله چې حکومتي چارې د منتخب حکومت په لاس کې نه وي او د نورو ادارو په لاسو کې وي نو بیا په ملک کې اقتصادي مسلې را پیدا کیږي. ځکه چې د حکومت پر دې کنټرول نشته چې د ملک پیسې په خپل خرچ کړي یا په بجټ کې د ملک ادارو ته څومره پیسې ورکړي نو دا مسله خوشته چې له وجې د ولستون زینه حل کیږي خو په ملک د موجوده ناسمو حالاتو ذمہواری زیاتره په حکومت راځي.
حالات خراب وي حکومت
که څه هم طلعت مسعود دا ونه ویل چې د پیسو خرچ کولو واک له چا سره دی خو د پاکستان مرکزی حکومت د 2020 مالي کال په 2.42 ټریلیون روپو بجټ کې د صحت څانګې لپاره 15 اویا ارب روپۍ او د دفاعي او امنیتي چارو لپاره یې 2.9 اتیا ارب روپۍ ځانګړي کړي دي. د یادونې ده چې د پاکستان پوځ په وار ویلي چې دوی د پاکستان په سیاست کې مداخله نه کوي. بلخوا د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده حکومت وایي چې په ملک کې ګرانی او نورې مسلې د پخوانیو حکومتونو د خرابو پالیسیو له وجې دوی ته ورپاتې دي. د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي انور تاج په یکشنبه مشالې ډو ته وویل چې حکومت یې د مسلو په حلولو کار پیل کړی او ښه لور ته روان دي.
تاسو ګورئ د پاکستان په هیسټری کې په لومړي ځل باندې په 54 سال کې 54 سال بعد په 15 غټ ډیمونو باندې کار سٹارټ دی. هر ډیم سره 4000 5000 10000 پورې امپلایمنت هغه سره دا علاقې چې کوم لوکل خلک یې هغوی ته امپلایمنت شروع دی. بل چې په کنسټرکشن کې کومه خبره شوې وه په هغه سیز چې کوم هغې لپاره لینډ اکوزیشن او هغه مختلف پراسس او هغې اپروول د هغې این او سیز هغه پراسس کمپلیټ شو باقاعده اوس په ډیرو ځینو باندې کار سٹارټ دی. په هغه ورځ باندې هاوسنګ سټینډنګ کمیټې میټینګ زه پکې په خپله موجود وم چې په ډیرو دغه باندې نیر ټو کمپلیټ دي او هغه کورونه به انشاءالله 50 لاکھ خونه خو چې څومره انشاءالله څومره کېدلی شي هغه حده پورې به کورونه جوړېږي. دین علاوه نوي آبادی دوی کوي د راوی پنجاب کې یو غټ یو دوی نیو لاهور هلته جوړوي نو دغه سره به هغه د امپلایمنت چانسز زیاتېږي. کم د سی پی ایک والا منصوبې چې دي هغه سیزونه اکنامک زون سر کم سپیشل اکنامک زون مختلف هغې باندې باقاعده دغه وشو اګریمنټ وشو ساین پې وشو هغې ته عملي شکل ورکول کېږي نو هغې سره هم د امپلایمنټ چانسز زیات شي.
انور تاج یاتوی له نورو هیوادونو د پاکستان د تحفظ او په هیواد دننه د مسلو د حل لپاره ضروری ده چې حکومت او پوس په یو پاڼه وي.
د مشال ریډیو د سشنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه حجرا په 10:30 بجو
د ځوانانو ژغ
په 1:30 بجا
د کرښې پر غاړه
په 2 بجو
د مشال ریډیو مجله
په 4 بجو
سروې
په 4:30 بجو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د حکومت خلاف د مظاهرو تابع کړی ده. دوی وایي حکومت په درغلۍ راغلی او په کار د شي ختم شي. بلخو د انتخاباتو خپلواکه کمیشن د 2013 کال انتخابات شفاف اعلان کړی وو او تحریک انصاف حکومت هم د اپوزیشن سیاستوالو تورونه بی ځای بولي. حکومت دا موقف لري چې د اپوزیشن سیاستوالان د درغلۍ په کیسونو کې له سزا بچ کېدو لپاره مظاهره کول غواړي. که څه هم دواړه خواوې د یو بل خلاف سخت بیانونه ورکوي خو آیا د دوی ترمنځ د مذاکراتو څه امکان هم شته او که څنګه؟ په دې اړه د مجید بابر رپورټ کې حال اورو.
واکمن تحریک انصاف ګوند د اپوزیشن ګوندونو د ائتلاف پی ڈی ایم سره د هر ډول مذاکراتو امکان رد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو په ملک کې د احتجاجي لاریونونو او غونډو پروګرام جاری کړی او وایي چې دا احتجاج به د وزیر اعظم عمران خان تر مستعفی کېدو پورې جاری وي. دا چې په جمهوري ټولنو کې د سختو سیاسي مخالفینو ترمنځ هم د خبرو اترو لارې نه تړل کیږي. آیا دا مهال په هیواد کې روان سیاسي ماحول ته په کتو سره د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د خبرو اترو کوم امکان شته او کنه؟ د اکتوبر په 11مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر محسن عزیز وویل چې د احتساب او سیاسي معاملاتو نه علاوه اپوزیشن ګوندونو سره یوازې د ملک د ترقۍ سره تړلو موضوعاتو لپاره د خبرو اترو لار کولاو پرته ده.
زموږ طرف نه بیک ډور چینل خالي دې لپاره کولاو دی چې د ملک لپاره، معیشت لپاره یا خګړې لپاره چې کوم بیک ډور چینل دی هغه کولاو دی. نو هغه دا غواړي چې د احتساب عمل چې کوم دی رکاو شي. هغه کې فل کمیټمنټ دی د عمران خان صاحب چې هغه کې خپل لاس وانه غواړي. هغه دا غواړي د ابو بچاو مهم چې کوم دی هغه حصہ نشي جوړېدې ځکه چې دغه مین ایجنډا چې دی دا احتساب عمل رکاو شي. چې دا کیسه چې کوم دی هغه پروف شوی دی تو زرداری صاحب دی یا دا نواز شریف صاحب دی یا اوس خدا شہباز شریف هم راووته. نو هغه چې کوم دی هغه رکاول نه شو ځکه چې دا چې کوم دی د ملک لپاره پیسې والی شوی دی. بالکل د دې چې هغه سم بیک ډور چینل ڈپلومیسی نه روان دی او نه دې چې روان دی شي.
حکومت که څه هم د اپوزیشن ګوندونو سره په سیاسي معاملاتو د مذاکراتو امکان دوی خود ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر او د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي فواد چودري د کورونا وایرس وبایي صورتحال ته په کتو سره د تیر جمعې په ورځ په اپوزیشن ګوندونو غږ وکړ چې د راتلونکو کال جنوري پورې خپل احتجاج وځنډوي. خود اپوزیشن پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر فیصل کریم کندی د اکتوبر په 11مه له مشال لیډو سره په خبرو کې وویل حکومت او وزیر اعظم خپل په عوامي غونډو کې د کورونا ناروغي په اړه په هدایاتو عمل نه کوي او له دې وجې د فواد چودري لخوا د اپوزیشن د احتجاج ځنډولو وړاندیز یې رد کړو او حکومت سره یې د هیڅ قسم مذاکراتو کولو نه انکار وکړو.
مذاکرات به چا سره کوو؟ حکومت سره. هغه حکومت چې کم اوس میجورټي چې کم اپوزیشن کسان دي هغه دا وویل چې دا د ملک غداران دي او خلاف فایرونه کټ کړي دي. عمران خان خو خپل هم دا ویلي دي چې زه هیچا سره مذاکرات کول نه غواړم. اول دا ده چې عمران خان سره اختیار شته. عمران خان خو سلیکټ شوی دی. سلیکټرز د خبره کې ځکه چې اوس تاسو ګورو خبر ہے سلیکٹرز ادے اپوزیشن پارٹیاں منس کی راضی حکومت کو سم ڈیزالو حکومت کو چتا اخکار یم نسیوا ایک دو کا منشٹران علاوہ حکومت چتا دے سم منشٹران نے ملک نہ بار او تخت در
دو پاکستان پر سیاسی تاریخ کی مخ ہم پ یوشمیر مذہبی سیاسی او اقتصادی معاملات او دہ غہواد اپوزیشن گوندونو د حکومت پر ضد احتجاجونا لاریونونا او اعتراضونا کړي. خو په داسې صورتحال کې به همیشا د حکومت او اپوزیشن گوندونو ترمنځ چا نا چا د منځګړتوب رول لوبولو. د پاکستان مسلم لیگ نواز دلی چیئرمین او په سینټ کې قائد ایوان راجا ظفرالحق د هغې هیواد په سیاسي مشرانو کې یو دی چې د پاکستان د سیاسي تاریخ ته لوړو جګړو شاهد دی. د اکتوبر په 11مه مشال ریډیو د هغه نه وپوښتل چې دا مهال د حکومت او اپوزیشن ترمنځ روانو سیاسي حالاتو ته په څه نظر ګوري.
حکومت هیڅ دا فکر نه لري چې له حده وتل نه وي پکار. چې څوک واک ترلاسه کړي حکومت او طاقت ورته میلاو شي نو بیا به له ډېر برداشت کار اخلي. خو دوی خو هر وخت لګیا دي. حتی وزیر اعظم په بیا بیا وایي چې انارو بچا ته هم ور نکړي. دا مهال د اپوزیشن په لیکو کې له حکومت سره د مذاکراتو په اړه نه کومه کمیټه جوړه شوې، نه څه وړاندیز شوی او نه په دې اړه کوم سوچ فکر کیږي. خو چې کومه بنیادي او مرکزي ستونزه ده هغه د وزیر اعظم ده چې وزیر اعظم اپوزیشن ته وایي چې ما ومنئ، ما ته سلیکټډ یا غوره شوی مه وایي. او حتی دا ګیله یې هم کړې وه چې اپوزیشن ګوندونه په پارلمان کې زما د وینا پر مهال ولې بهر وځي. نو دا ټولې د ماشومانو خبرې دي.
اپوزیشن ګوندونو د سپتمبر په 11مه د ګڼګوندیزي غونډې نه پس د حکومت پر ضد د پاکستان جمهوري غورځنګ په نامه سیاسي اتحاد جوړ کړو. مولانا فضل الرحمن یې مشر کړو او په روانه میاشت کې په څلورو واړو صوبو کې د احتجاجي جلسو او د راتلونکي کال په جنورۍ کې د اسلام آباد په لوري د لانګ مارچ اعلان کړی.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د جرمونو تر شا د وجوهاتو یوه څېړنیز اداره پاکستان سوسایټي آف کریمینالوجي وایي په خیبر پختونخوا کې د سختو روایاتو، زړو دښمنیو، عدم برداشت، اوږدې عدالتي کاروایي، غربت او د ځینو نورو مسلو له وجې هر کال د ګڼ شمېر خلکو د وژنې پیښې کیږي. بلخوا څېړونکي وایي په دغه صوبه کې هره ورځ داسې پیښې هم مخې ته راځي چې پکې په وړو وړو خبرو خلک یو بل سره جنګونه کوي. دا چې په خیبر پختونخوا کې په دښمنیو او یا نورو مسلو خلک ولې په یو بل زر جنگ پیل کړي او ډزې وکړي او ولې په ټولنه کې زغم او برداشت نشته. فرخنده صدی تفصیل وایي.
د خیبر پختونخوا په نوخار ضلع کې د اکتوبر پر 9 په عدالت کې دننه یوې ښځې د خپل ورور قاتل په ډزو وواژه. دغه ښځه هم وروسته پولیسو ونیوله. د دې وړاندې د اکتوبر پر 3 په 400 ضلع کې د پیسو په لانجه 300 ورونه وژل شول او د اکتوبر پر 6 په مردان کې د ښځو پر یوې مسله د دوو فریقو ترمنځ په ډزو کې 2 تنه وژل شول. په خیبر پختونخوا کې هر کال ګڼ شمېر خلک په دښمنۍ او تسمکو د ښځو پر مسلو، د ماشومانو پر جنګونو او په نورو ګڼو خبرو وجل کیږي. په پاکستان کې د جرمونو د وجوهاتو د سیړنو په اړه د یوې ادارې پاکستان سوسایټي آف کریمینالوجي مشر ډاکټر فصیح الدین د اکتوبر پر 10 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په پښتنه ټولنه کې په بدو کې د یو بل د وجلو تر شا د عدم برداشت سره سره نور هم ګڼ وجوهات دي.
یو بیا جرم د هغې خاص وجه او یو بیا د جرم خوښه عناصر سهولتکاري او ټریګرینګ افیکټ د څه محرکات هم پکې نور هم شته. د بنیادي وجه د یو سړي بل سړي سره څه دښمني په زړه کې ورته بوندې او بغض پروت وي، د هغه وجه خو شته چې د سره دغه دښمني کوي. یا په پوله ورانی د نیکه سره څه ورانی راغلی دي، دته په دې اړه چې یو د انتقام جذبه پرته ده.
بلخوا د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د سایکالوجي د څانګې یو استاد ډاکټر نوید عالم د اکتوبر پر 10 مشال ریډیو ته وویل چې تر څو د هیواد په تعلیمي نظام کې بدلون نه وي راغلی، په نصاب کې د زغم، د ښېګڼې او له یو بل سره د نیکۍ او ښهوالي خبرې نه وي شاملې شوې، تر هغې دا مسله نشي هواری دی.
جرم جات پہ لگا دم کا مار میں دغنی ملا کی کم سہولیات کی بین فیس دا حکومت طرف نہ یا زمین کا مطلب زمین تنخواہ کم ادا یا نور ان کا غیر زمین اچھی کم اکنامک
بلخوا د پېښور پوهنتون د سوشیالوجي څانګې استاد ډاکټر نور ثنا الدین د اکتوبر پر 10 مشال ریډیو ته وویل په پښتنه ټولنه کې د دښمنیو نه ختمېدلو یوه وجه دا هم ده چې دلته خلک د سختو روایاتو له وجې خپل بدل نه پرېږدي.
ٹرائبل سوسائٹی پښتنو ته ویل کیږي دنه علاقې خو ډایرکټلی ٹرائبل دي چې کوم موسټ سیټل ته اړ او زنه چې کوم سیټل دی علاقې دي تاسو د ونو خبرو خبر او کړه کرک خبر او کړه اسې کوستان او تورور وغیرہ دا اوس هم ٹرائبلزم په او د سیټلمنت طرف تر روانې خو لا پورا روانې راغلي نه. زموږ په خیال کې یو ټاو د ادارې چې خو موږ کلال سوشل سټراکچر چې کوم دی هغه ٹرائبل موږ ادارې کمزوري کله چې ٹرائبل سټراکچر شي او استاد اسټیټ ادارې کمزوري واه او دغه اپوزيټ دی په لکه چې کله سټیټ مضبوط شي نو ټرایبل نورو ختم کیږي. یو طرف ته زموږ سټیټ هم هغه سي فل ریسپانسبيليټي نه ده هغه سي چې انصاف
په پاکستان کې داسې پیښې هم وخت په وخت کېږي چې په عدالتونو کې د یوې مقدمې د اورېدنې پر وخت مخالفې ډلې په نیول شوي تن ډزې کړې وي. د پاکستان سپریم کورټ یو وکیل فهیم ولی خان د اکتوبر پر 10 مشال ریډیو ته وویل ځینې خلک داسې فکر هم کوي چې ګنې د پولیسو او عدالتونو له لارې ورته انصاف نشي ترلاسه کېدی، نو ځکه په خپل سر په مخالفې ډلې
بدل دا کلچر دا ډیر زیات او دا پکې ناشته یو مین خبره خو زمونږ د خلکو په منځ کې دا پیغور ته نه وته دا غیر تلاسه خلک دا دښمنه د کلونو کلونو کیږي هغه نه ختم.
د پاکستان سوسایټي آف کریمینالوجي مشر ډاکټر فصیح الدین وایي ته وا د پولیسو په نظام کې هم پراخو اصلاحاتو ته ضرورت دی. نوموړی وایي په ټولنه کې د وسلې په خرڅلاو هم څه بندیز نشته.
یو دا ده چې دا انسدادي کاروایي پولیس کوي په دې کې کمزورتیا ده، لکه د چا مینس کې دوه بدعوالی دی نو دې کړي 160 کاروایي وکړي، چالانونه وکړي، بیت جوړې وکړي، د مخکې نه پابندي ضمانت کوي، دا کار پکې کمزور دی. د قانون پوره پوره نفاذ نشته. نو هم دلته کې دا وسلې چې دا ډېر په اسانه ملي او د چیکینګ او د کنټرول دا نظام هم کمزور دی.
ډاکټر فصیح الدین دا هم وایي ټولنه او ریاست باید یو ماشوم د مور غوندې وپالي او د هر ضرورت خیال یې وساتي. نوموړی وایي د یو ککړ تن د نیولو وروسته باید د هغو خبرو حل ولټول شي چې د دغه جرم تر شا څه وجوهات دي او دا مسله په مختلفو پیښو کې د خلکو د وژنو تر شا هم ده.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې خزو په یو غونډه کې ویلي چې د سولې طرفداري دي خو په خپلو لاسته راوړنو جوړجاړې نه مني. دوی غوښتنه کړې چې په قطر کې د طالبانو سره په مذاکره بوخت افغان پلاوی دی په هیڅ صورت د خزو له حقونو نه تیریږي. تفصیل د بال محمد عابد رپورټ کې.
د افغانستان د جمهوری نظام د ملاتړ او د خزو د لاسته راوړنو د خوندیتوب دا غونډه د اکتوبر په 11 نیټه د ننګرهار د خزو چارو ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه. په دې غونډه کې چې په جلال آباد ښار سربیره پکې د یو شمېر ولسوالیو په سلګونو خزو ګډون کړی و، په قطر دوحه کې په افغان مذاکراتي پلاوی غږ وکړ چې داسې سوله وکړي چې د ښځو لاسته راوړنې پکې زیانمنې نشي. په دې موقع د ننګرهار د ښځو چارې رئیس پتانی عزیز خبریالانو ته وویل نوموړي وایي 18 کاله ښځو قرباني ورکړي او د ټولنې په مختلفو برخو کې وړتیا ښودلې ده، باید چې د دوی په حق معامله ونشي او نور ملاتړ یې هم وشي چې ښځې پرمختګ وکړي او د خپل هیواد په بیارغونه کې ښه رول ولوبوي. د زیبا کریمی په نوم یوې نجلۍ مشال راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې ښځو په بیلابیلو برخو کې خپله وړتیا ښودلې او په هره برخه کې لاسته راوړنې لري. نوموړي هم له افغان دولت او طالب استازو غواړي چې د دوی په لاسته راوړنو هیڅ ډول معامله ونه شي.
په قطر کې د سولې خبرې روانې دي. مهمه خبره دا ده چې د ښځو دغه کوم لاسته راوړنې چې دي هغه که په اقتصادي برخه کې دي که په ټولنیز او سیاسي برخه کې دي دا باید لمنځه لاړې نه شي. په دې باندې باید هیڅ ډول معامله ونه شي او دغه ځای ته چې رسیدلې دي د دې لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي، دا باید د دوی لمنځه لاړې نه شي.
د خاطرې نعمتي په نوم یوې بل نجلۍ مشال راډیو سره په خبرو کې له طالب استازو او افغان دولت نه وغوښتل چې د سولې لپاره د ډومبه اوربند وکړي.
زما غوښتنه دوه طرفه ده چې باید دوی دغه د جګړې د ستر بیمل ته د پای ټکی کېږدي. که اوربند وشي موږ لپاره هوسا ژوند برابرېږي. دا موږ داسې ور چې هره ورځ تلفات دي که هغه د طالبان له طرفه دي که دغه زموږ د حکومت له طرفه دي، دواړه افغانان دي. نو په دې کې هماغه یو مور ضروري. نو زما غوښتنه داره دواړه طرفونه چې باید اوربند ومني.
د سپتمبر په 14 نیټه د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ د سولې لپاره د خبرو په ایجنډا جوړولو باسونه روان دي، خو لا هم نه دي توانېدلي چې هغه اختلافي مسایلو ته حل لاره پیدا کړي چې د سولې لپاره د خبرو ایجنډا جوړوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونو په دې اخیرو شیبو کې یو وار بیا د احمد الله نه د خبرونو لنډیز اورو.
د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو ځانګړي سلاکار ریټایرډ لیفټیننټ جنرال عاصم باجوا د خپل دندې پرېښودو اعلان کړی دی. نوموړي نن په ټویټر لیکلی چې وزیر اعظم ته یې د اطلاعاتو د ځانګړي سلاکار د دندې پرېښودو خواست کړی و چې هغه منظور کړی دی. نن د پاکستان سپریم کورټ وزیر اعظم عمران خان ته په انصاف لایر فورم غونډه کې د ګډون او د دې غونډې لپاره د اولسي مرستو کارولو د تورونو په سر نوټس لیږلې دی. جسټس قاضی فایز عیسا ویلی چې وزیر اعظم د یوې خاص ډلې نه بلکې د ټول هیواد وزیر اعظم دی. د 400 د 2 کلنې ماشومې زینب د جنسي تیری او د هغې د وژنې په پیښه کې تورن تن نیول شوی دی. د 400 د پولیسو یو مشر بشیر خان یوسفزی نن مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر په 6 په شیخ کلی کې د زینب د وژنې وروسته یې له 70 زیاتو کسانو د ډي ان اي ټیسټونه کړي وو او اوس د ثبوتونو په بنیاد یې دا تن نیولی دی. د جنوبی وزیرستان په وانا کې پرون مازیګر ناوخته د لرګو په مارکیټ کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 25 دوکانونه سوځېدلې دي. د بلوچستان چارواکي وایي له پنجګور سیمې څخه په تختول شوو شپږو کسانو کې څلور لا هم نه دي موندل شوي. نن د پنجګور مرستیال کمشنر عبدالرساق ساسولی مشال ریډیو ته وویل چې تیره ورځ نامعلومه وسلوالو له ایران څخه ورغلو د دوو ښځو په ګډون شپږ کسان تختولي وو، خو وروسته یې بیا ښځې خوشې کړې دي. د ناګورنو قرباغ سیمه کې د ارمینیا او ازربایجان ځواکونو ترمنځ تازه خطي پیل شوی او دواړو خواوی یو بل د هغه اوربند په سرغړونه توروي چې روسیې په منځګړتوب رامنځته شوی و. د تاجکستان د ولسمشریزو انتخاباتو لومړنیو نتیجو تر مخه په واک قابض امام علي رحمان شاوخوا 1.9% رای په ترلاسه کولو سره د پنځم ځل لپاره ولسمشر وټاکل شو.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. امید ده چې د خبرونه مو خوښ شوې وي. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه منور شاه او زما همکاران احمد الله او اکرام مسکین یار تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مو سپارو. خاد او آباد اوسئ.